ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوینن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د مئی 14 نیټه ده. د مشالېډو په خبري غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به په پېښور کې د ډاکټرانو احتجاج دا وخت د هسپتال مخې ته خلک هم راغونډ شوي دي. د دې به تازه حال درکړو او د دې ترڅنګ د قدرتي آفتونو د فاټاس کوم اداره ده هغه په خیبر پښتونخوا د آفتونو په اداره کې ګډه شوې ده او یو شمېر د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. خو په فایل کې به شاهین بونیرای خبرونه وړاندې کړي.
دا خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه د سیاحت د صوبایي وزیر د رویې پر ضد په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. په پاکستان کې د لادرک خلکو په اړه د پلټنو کمیشن ویلي دي تروسه ورته د 6,150 لادرک کسانو مقدمې راوړل شوې دي. او په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی په ډیرېدو دی، امریکا په بغداد کې د سفارت ځینو غړیو ته له دغه هیواد د راوتلو ویلي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه د صحت د صوبایي وزیر د رویې پر ضد په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. پرون د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې د اتحادیه د سوري لاندې احتجاجي غونډې او لاریونونه وشو چې پکې د حکومت د صحت د پالیسیو او د خیبر ټیچنګ هسپتال په یو اسسټنټ پروفیسر ډاکټر ضیاءالدین د صحت د صوبایي وزیر هشام امان الله د محافظینو لخوا د تشدد غندنه وشوه. په دغه اړه د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر امیر تاش خان بیگا مشال لیډو ته وویل باید د دې پیښې عدالتي پلټنې وشي.
پرون کم انسیډنټ وشو د ورځې چې په هغه کې هیلت منسټر سره کسان راغلي او هغوی یو ډاکټر صاحب باندې تشدد وکړو. مونږ وایو چې د هغې یو جوډیشل انکوایري وشي چې دې خبرې پته ولګي چې دا د دې بنیادي عناصر سو.
بلخوا د صحت وزیر هشام امان الله پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په ډاکټر د تشدد تورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه محافظینو خپله دفاع کړې ده. صوبایي وزیر خبرداري ورکړې چې دغه ډاکټرانو پر ضد به کاروایي کوي څوک چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې خنډان جوړوي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د حکومت پر ضد د تحریک پیل کولو اعلان کړی. زرداری پرون په اسلام آباد های کورټ کې د جعلي اکاونټونو د مقدمې د اورېدنې وروستو خبریالانو ته وویل چې د حکومت ضد تحریک به د اختر نه وروستو پیل کوي. نوموړي زیاته کړه چې د احتساب په نوم سیاسي انتقام اخیستل کیږي. اسلام آباد های کورټ پرون د زرداری پر ضد په شپږو مقدمو کې د هغه عبوري ضمانت منظور کړه. په پاکستان کې د لادرک خلکو پاړه د پلټنو کمیشن ویلي دي تروسه ورته د 6,150 لادرک کسانو مقدمې راوړل شوي دي. د کمیشن لخوا د اپریل د میاشتې په راپور کې ویل شوي چې په دغه میاشت کې 950 مقدمې هوارې کړي. تروسه پورې کمیشن 915 مقدمې اورېدلې دي. په دې کې 295 په اسلام آباد، 113 په پېښور، 122 په کراچۍ، 450 په لاهور او 70 په کوټه کې اورېدلې دي. د بشري حقوقو د دفاع ادارې او پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې باید د لادرک کړل شوو خلکو درک ولګول شي او هغوی عدالتونو ته وړاندې کړل شي. بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونو او سوداګرانو ټولنې د صوبایي حکومت پر ضد په کوټه ښار کې سبا د هړتال اعلان کړی دی. پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې دوی وویل چې صوبایي حکومت نه یوازې کلنې بجټ ضایع کړی بلکې په واک کې د راتلو سره یې په ټول بلوچستان کې د نامنې پیښې هم ډېرې شوې دي. په دغه اړه په اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند غړي ملک نصیر شاوانی مشال لیډو ته وویل چې په صوبه کې پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ دي.
دغه زموږ پی ایچ ڈی پی 80% تقریبا لیپس دی او بلوچستان دغه 88 روپۍ چې وو هغه سره به مشکل چند ارب روپۍ درته خرچ شوی دی. هغه هم اوس پورې چې ستا ټینډر مرایل کې دی. خو دغه زموږ صوبایي ګورنمنټ غا نایلی دی.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی وایي چې وزیر اعلی د تیر حکومت لخوا 2,500 داسې پروژې د کلیزې بودیجې نه ویستلي چې د هغې لپاره مالي پانګې هم نه وي او د ولس پر ځای د ځینو کسانو په ګټه وي. د ډیموکرات او ریپبلک ګوند سینیټرانو د قانوني مسودې ملاتړ کړی چې له مخې به په زرګونو افغانان د امریکا ویزه ترلاسه کړي. د دې قانوني مسودې له مخې به د مهاجرت 4,000 ځانګړې ویزې د سپتمبر تر 13 هغه افغانانو ته چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له امریکایانو سره کار کړی او اوس یې ژوند له خطر سره مخامخ دی ورکړل شي. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی په ډیرېدو دی، امریکا په بغداد کې د سفارت ځینو غړیو ته له دغه هیواده د راوتلو ویلي. په بغداد کې د امریکا سفارت پرون ویل د بهرنیو چارو وزارت د سفارت هغه چارواکو ته د هیواد پریښودو ویلي کوم چې بیړنۍ ذمہواری نه لري. دا حکم په بغداد او د خپلواک کردستان سیمې د مرکزي ښار اربیل سفارتونو ته ورکړل شوی. په دې نږدې ورځو کې واشنگتن په ایران فشار ډېر کړی او د امریکایي چارواکو په وینا د امریکایي مفاداتو پر ضد د ایران لخوا د سرګندو خطرو په مقابله کې په سیمه کې خپل پوځي حضور هم پیاوړی کړی دی. ایران دا تورن ردوي او د جوهري لوزنامې د لاندې خپلې ځنې ژمنې عملي کولې ځنډولې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي کېدی شي روانه میاشت په جاپان کې کېدونکې د جی شل په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وویني. ولسمشر ټرمپ د مې په 14 ویلي وو په سرمشریزه کې د پوتین سره ملاقات په پلان کې دی. پرون د روسیې په سوچی خار کې د آسټریا د ولسمشر سره یوې شریکې خبري غونډې ته په وینا کې ولسمشر پوتین وویل چې په امریکا دننه سیاسي حالات اجازه ورکوي نو روسیا د امریکا سره اړیکې عادي حالاتو ته د راوستلو لپاره پوره آماده ده. د کرملین ویان له دغه وروسته ویل کې چې په رسمي توګه وویل شي نو ولسمشر پوتین بعد ولسمشر ټرمپ سره د یو نوي ملاقات لپاره آماده وي. خو ولې ماسکو په دې اړه له تر اوسه له امریکا داسې کوم رسمي خواست نه دی ترلاسه کړی. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسي حال له اسلام آباده زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 123 روپۍ 80 پیسې خستل کیږي او 144 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 140 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ 70 پیسې او 170 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9.5 روپۍ 15 پیسې او 9.5 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 8.5 روپۍ 40 پیسې او 8.5 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 300 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 290 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو څلیرش ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 15 شو کم نه کم شل، په بنو کې بزیات نه زیات 15 شو کم نه کم 19، او په کوټه کې بزیات نه زیات شپږ شو کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وی.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل او د موسم او کرنسی حال احمد الله داړک پروانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان بارونی چارو وزیر ویلي د امریکا لخوا د ویزو بندیزونه پر عامو پاکستانیانو نه بلکې د کورنۍ چارو وزارت پر درې افسرانو لګیدلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د قدرتي آفتونو په اړه د پخوانی فاټا د صوبې د قدرتي آفتونو اداره کې زم کړې ده، خو د اف ډی ایم ای ملازمین بس کوي.
دا تر جون 2020 پورې دا سټاف چلی د دې لپاره پی ډی ایم ای لکه دا 64 چې کوم ضروري اسامیان دی د فائنانس ډیپارټمنټ لګري دي.
د پاکستان قومي اسمبلی لخوا د آئینی ترمیم منظوري وروسته په قبایلي ضلعو کې د اعلان شوو انتخاباتو د ځنډولو په اړه راپورته سو ویرو ته په پام سره د جنوبي وزیرستان څخه د اسمبلی چوکۍ ته نامزد ځینې امیدواران وایي ټاکنې باید ونه ځنډول شي.
دا الیکشن دا ډیر نه ځنډوي، ټیکټو کا 2 جولای باندې نه وي، په 2 اگست ته وکړو خو دمر دا نه ځنډوي لکه دا څنګه فول یو نیم کول.
یو نه حکومتي دروایی په خیبر پښتونخوا کې یوازې 10% انجونه داسې دي چې هغه له 15 جماعت وروسته تعلیم پر مخ جاری ساتلای شي، خو د انجونو د تعلیم کولو د شمیر کمی شي. ولی
غربت د یو لوی وجه ده، سکیورټی چې کم ده، یو وجه ده سیکنډري سکولونو تعداد چې کم ده، ډیر زیات کم ده.
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پارلی پورت لکه څنګه تاسو په خبرونه کې اوریدلی دي، په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو هړتال کړی دی. د هړتال وجه د صوبې د وزیر لخوا ځخه د یو ډاکټر وهل ټکول او تر دې لمخم ډاکټران په هړتال و. خو لدې سره دوی د مریضانو حالت هم خراب شوی او خلک احتجاج ته مجبور شوی. دا وخت زموږ همکار یو احتجاج ته تللی شبیر جان په لاندې را سره. شبیر جان، تاسو تر کله وایم تاسو چرته یې او احتجاج چا کړی دی؟
ډېر مننه کاکا صاحب، دا وخت زه د پیښور لیډرینګ وختونو کې ولاړم او دغه ډاکټرانو لخوا نن دویم ورځ دا چې دغه هړتال دی په ټوله صوبه کې دوامدار ساتلی وي. د دغه ډاکټرانو غوښتنه ده چې وړاندې خوره دوی کې مې غوښتنه وي هغه د هسپتال د پرایوټایز سکول یا دغه نظام بدلولو خلاف خپلې اوس تدوی دغه مشر ډاکټر چې کوم دا هیلپ منسٹر دی تور لګی چې صحت وزیر هغه وخلې دی نو تر هغه به دی دا حالتال دوام نه تر سو پر چې دا صحت وزیر او دغه د هسپتال مشر نه ویل ریکو شوی دا حالتال نن هم روان نه دی تر هغه به جاروی چې تر سو د دې غوښتنه نه وي منل
شي شنو تاسو حالت یاست تاسو څه وینئ په څومره تعداد کې د ډاکټران دوی ناری وي یا شار یا څه څه کوي دلته دوی اوس څه کوي تاسو څه وینئ دا وخت
بالکل دا ڈاکٹران په ګڼ تعداد کې ځکه چې د خیبر د پیدا د پیښور چې کوم حیات آباد میډیکل لوختون د هغه ډاکټران هم راغلي چې کوم د خیبر ټیچنګ هسپتال د هغه ډاکټران هم راغلي او دا الهاري دا هم دي چې دې تر ډیره ساته پورې په ټول هسپتال کې اراوندونو هم وکړل چې هغه هم ول ناره هم ول بل ادمنستریشن بلاک چې کوم تنظیم را دا به ته تقریبا وکړ او زه غوښنه ستې خپل کړنلار ټاکي او په هسپتال کې مریضان چې کوم دې په ګڼ شو
دا غي تزرات لمه د مریضانو ته د مریضانو حالت څنګه دی یعنی دلته د مریضان تاسو ویني هغه کوم حالت تي چا سر خبري سوي
بالکل کاکړ سره زموږ د درو کسانو سره خبرو شي کوم چې د مومندونو راغلي کوم چې د ډیرنه باجوړ نه لره لره زوی نه راغلي چې تاسو ته پته راځي په خول لړین روښتون ته ټولې سوبې د لره پروتو سیمونه خلک راځي دلته کې علاجونه درمنن لا اپریشن ولا نو دا خلکو سره زموږ خبرو شي دا یې په وینا چې دې غناره او باورونه کې پراتې دې مروز دا نه ولا ډاکټر خول راځي نه ولا نرس خول راځي او کوم ټیکستونه وته لیکل کې ټیکستونه لړ شي نو هم کېږي نو سخت سونو سره غوي مخکې د حکومت هم وښتنه کوي
حکومت موقف راغلی دی ڈاکٹر سی د صحت د وزیر د محافظین لخوازه خوال سوی ټکول سوی د خلاف دوی د احتجاج کوي چې حکومت به موقف ور کړی دی
بالکل سو سوارې دغه د هیلپ منسٹر چې کوم دی هغه دغه بیان ورکړی دی چې د دوی چې کوم غوښتنې دی د ډاکټرانو د حکومت دا وایي چې دوی د هسپتال او د صحت محکمې اصلاح کول غواړي د غریب پولیس لپاره او دغه ډاکټران د بي په وینا دوی د خپل ځان لپاره د خپل نوکرو لپاره دوی چې داسې اصلاحات کې چې کوم ډاکټران حاضرې یقیني کوي د بي هر سبا کتنې کېږي نه د دوی په وینا دغه ډاکټران په دې وجه دال تال کې چې دوی خپل نوکرو ته پکې خطر ده چې دوی کار نه کوي او په دغه حواله سره اوس لږ شی په پښتو د خیبر پښتونخوا د صحت کوم وزیر دی دا هم خبرې غونډه ده
سمه در ډیره مننه رو خوشاله اوسی او اوریدونکو به هم په دې اړه باندې تازه تازه حال ورکو تاسو ته شرواز غواړم
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا لخوا د محدود وخت لپاره د ویزا بندیز په عام وګړو نه بلکې د کورنی چارو وزارت په درې افسرانو لګول سوی دي نوموړي د قومي اسمبلی بهرنی چارو کمیټې ته معلومات ورکول پر مهال ویل له امریکا استلسوي غیر قانوني پاکستانیو قبلولو کې ځنډ له وجې د بندیز لګول سوی دي کارپون وایي چې پاکستان او د امریکا اړیکې پیچلې سوي او وخت نا وخت پر یو بل بندیزونه لګوي ګلایس نور تفصیل لري
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډې وروسته خبرونه تویل چې د امریکا حکومت دریز دری له هغه هیواد وستل شوی پاکستانیانو د قبلولو کې حکومت لزنډه کار اخلي خو د کورونو چارو وزارت دا موقف لري چې دغه کسانو قبلولو نه مخکې د قوانینو تر مخه د شناخت او تصدیق مرحله تیریږي چې وخت به اخلي شاه محمود قریشی وایي امریکا په دې لړ کې د کورونو چارو وزارت په دریو افسرانو امریکا ته په ورتللو بندیز لګولې دي خو د تصدیق د عمل پوره کېدو سره به دا بندیز ختم شي د امریکا د بارونو چارو وزارت په یورپور کې ویلي چې په روان کال کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د ویزو په لړ کې پرې بندیزونه دي د سیمه ایزو چارو پوه اجازه خټک وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوعیت ډیر پیچلې دي
او تیر څه مودې راځي کال یو نیم کال راځي او کنټینیوسلی خرابېږي لګیا دي یو عمل شي بل شي امداد پابندي شو فوجي امداد پابندي شو نو مختلف بیانونه رال دی وخت کې دا سمه وه څنګه خلکو چې پاکستان او امریکا به پاکستان باره کې خپل دغه لږ نرم کی لاس پر نرم کی او تعلقات کې شي کو ډېر زیات ښه کیږي نه خو خرابي کې بم نه خو دا نوې کار چې دی وکړو دا ویزو پابندي ټیک دا کس افسران به څه دری به نن خو دا سمبولیک هم دی چې نه حالات یا فلحال
کارپو اجاز خټک زیاته کړ چې په سیمه کې موجوده حالات له وجې هم امریکا غواړي پر پاکستان نور فشار په سناسه بهانه زیات کړي بلخوا په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ساړه تاوده پاتې شوي دي
ترهګيري دهشتګردي او دریم افغانستان معاملاتو کې چې د دې بل سره نږدې والے یا لری والے دا تعلقات خکئی یا خرابئی او وس کتا سپورے نو پاکستان کی دن نہ داس افراد روچ اغا بین الاقوامی طور باندھے بین الملی طور باندھے تراہگر گڑلے کی جی یا یو نہ تراہگر وئی نو وس ذنی تنظیموں باندھے خو پاکستان پابندی لگو اللہ خو ذنی افراد وسم آزاد کر دی آگے حوالے باندھے آگے باندھے بندی سنا تو دنیا لگول دی
امریکا پر هغه هوادونو د ویزو بندیزونه لګوي چې له هغه هواده به دخل شبي خپل وګړي د واپس اخستو څخه انکار وکړي او یا په دې عمل کې لزنډ کار واخلي.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لس نیمه بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په یو نیمه بجا
تاندے ہلے
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لاندے
پا دوانیمو بجو
دا نڑے رنگونا
پا درینیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
حارون باچا ہنری گڑے
پا سلورو بجو
د پخوانی فاټا د قدرتیا فتونو مخنیوي اداره چې فاټا ډیزاسټر منیجمنت اتارټی نومیدا د خیبر پښتونخوا د ناورینونو مخنیوي اداره کې زم کړل سوی ده. د پی ڈی ایم ویاند مشالډو تولی چې د ایف ڈی ایم ټول ملازمین به اوس په صوبایي اداره کې کار کوي چې د قبایلي ضلعو د بیکوره کړسو خلکو کارونه پر مخ وړي. په دې اړه په اخبار سوی حکومتي بیان کې سوی چې پی ڈی ایم به نور ملازمین هم برتی کوي. له پېښوره د غلام غوث رپورټ اور
دغه لړکی د پتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې اوس به په قبایلي ضلعو کې د بې ځایه شوي خلکو او د نورو آفتونو د نظم چارې د پی ڈی ایم ای د سوري لاندې ترسره کیږي.
د ایف ڈی ایم ای هم د محکمې ریلیف او د محکمې ریلیف کې د پی ڈی ایم ای د امور لاندې د محکم راغله او دغه ته د دې چې څومره بزنس او د آفاتو حواله سره هغه به اوس ټول پی ڈی ایم ای کوي. کې ایف ڈی ایم ای خپل حیثیت ختم شو ما ورته ویل چې څنګه دا ټول په دغه کې زم شو نو دا اوس په کبایي چې څومره د لیګ دې کې به پی ڈی ایم ای کار کوي.
لطیف الرحمن وای د ایف ڈی ایم ای ټول کارکونکي به په الحال په پی ڈی ایم ای کې ځای کول شي.
چونکہ دنان ای ڈی پی سکیم لاندیو نو آغا با ستیل موجود دی تو دا تر جون 2020 پور بدا سٹاف ہم سالی دی دا پارا پی ڈی ایم ای لکہ دغا 64 چکم ضروری اسامیان دی دا فائنانس ڈیپارٹمنٹ لیگلی دی نو دغا افسران کمی بلکہ پورا کریش
دا ایف ڈی ایم ای دا ختمولو دا سرکاری اعلامیه تر مخه سالور شپیته نور ملازمین به د سرکاري ملازمینو د صوبایي طریقې کار لاندې د خیبر پښتونخوا د پتونو د مخنیوي په صوبایي اداره کې په راروان یو کال کې برتی کول شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
یار ګورګنیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رس رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور وہ لگاوا
او می لگاو لو جی
گورگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه شو.
د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد د برښنا ادارې ترمنځ د بجلی پاړې یو تړون سوی دی. د تړون له مخې به خیبر پښتونخوا خپل جوړه کړې بجلی د پاکستان د بجلی مرکزی ادارې ته ورکوي او په جواب کې به صوبې ته هر کال 2 اربع روپۍ ورکول کېږي. دا معلومات په حکومتي بیان کې ورکړل سوی دي چې په اړه تفصیل خالد خان له پېښور راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی د صوبې په تاریخ کې پاړم بزل د صوبې په خپل وسایلو پیدا شوی بجلی نېشنل گریډ ته ورکول شي. د کوم په وجبه صوبې ته د کال 2 اربع روپۍ ګټه ملاويږي. د وزیر اعلی حوز ناخ پورشي یو بیان تر مخه د خیبر پختونخوا د انرژي او توانای د محکمه او د پاور ډیویژن اسلام آباد ترمنځ د یو معاهده تر مخه د صوبې 1.5 میگاواټ بجلی به کامی گریډ ته ورکول کول شي او کچر صبح او غواړي نو دغه بجلی د خپل ضرورتو یا کمی پوره کولو لپاره په استعمال کې راوستي شي. دا صبح درې د برېښنا پیدا کولو پروژې پیخور هایډرو پاور پروجیکټ سوابینا 13 میگا واټ، دا رانولیا هایډرو پروجیکټ کوهستان 19 میگا واټ او دا درال خوړ هایډرو پاور پروجیکټ سواتنا 15 میگا واټ بجلی به نیشنل گریډ ته ورکول شي. دا دغه معاهده په اغلا پیخور کې د انګریزي ورسپانې ریاض دوزه وایي.
د اګریمنت نه پس د پیخور چې کوم 18 یعنی 13 میگا واټ بجلی دا نو هغه به د هغه ځی مکمی صنعتونو ته په ویلنگ چارجز باندې ملو شي. ویلنگ چارجز داسې یو شی دی چې دغه ډسټریبیوشن کمپنیانې چې دي پیسکو دا این ٹی ڈی سی دی یا دغه پرچیزنګ ایجنسی دا نو دغه به دا 13 میگا واټ بجلی او بیا دغه سی ورپسې نور چې کوم راځي هغه به هلي داغې نه به خپل چارجز د ټرانسمیشن د ټیکس دا به تکټ کوي او بیا به هغه خپل میگا واټ چې کوم دي نو به صوبې ته ورکوي.
دغه شان د پښتونخوا وزیر اعلی په سوات موټر وې د تعمیراتي کار تیزولو هم امر کړی دی او متعلقه محکمې ته ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان به د وړوکي اختر وروستو دغه سړک باقاعده پرانسته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبایلی ضلعو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
د جنوبی وزیرستان ځینو هغو کسانو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو پر چوکیو د کېدونکو انتخاباتو لپاره د امیدوارانو په توګه کاغذونه جمع کړي دي. غوښتنه کوي چې د شپږم آئینی ترمیم تر منظورو وروسته د انتخابات نه ځنډول کېږي. د پاکستان قومي اسمبلی شپږم آئینی ترمیم منظور کړی و چې په کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو جنرال نشستونه له 14 څخه 24 او قومي اسمبلی هغه له 16 څخه 12 ته زیات کړی و. دا قانون په داسې وخت کې منظور شو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن وار له مخه اعلان کړی و چې په قبایلي ضلعو کې به د جولای پر 2 نیټه انتخابات وي. د دې لپاره تر 400 زیاته کسانو د کاندیدانو په توګه نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي، خو ټاکنې لا هم په رسمي توګه نه دي ځنډول شوي. په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ.
اسلام آباد کې د قومي اسمبلی استازیو د پښتونخوا په صوبایي حکومت کې د قبایلي ضلعو 14 نشستونو ته 8 نورو نشستونو ورزیاتولو بیل 4 ورځې مخکې منظور کړل چې په وجه یې دلته د جولای د میاشتې د 2 نیټې انتخابي عمل کې دل نه کېدل په شک کې پرېوتل. په دغه باره کې د حلقه پی کې 114 امیدوار سعید انور یای چا حکومت دغه پریکړه د اول کړی وای اوس ته روان انتخابی عمل نه ځنډاوی.
113 نامو کا وزارت جمع کړی دی او ان شاء الله الیکشن لړاو کول ته مې اراده شته. چونکه قبایل سره جوتای شوی او په مردم شماری خانه شماری کې دا وس چې کوم دغه تا سیټی نه یوز فل دا ښه خبره ده. میزه سوچ ورسته کی چار اول کی اول په چار داوا چې قبایل ته 24 سیټی نه ورکړي شوی وای او هلکا بنده و هشوی و نن دغه د 2 جولای ول الیکشن برقرار پته شوی و. دغه اولی وا فیصله وکړه وز بل فیصله کو وس امو به چې یو کاندیدټ یا یو د وزیرستان سره له تاسو کلارین کی په هیڅ دغه ډیماند دی چې دغه د حلقہ بندې په زر نظر وکړو د الیکشن د ډیر نه ځنډوي. ټیکټو کا 2 جولای بندې نه وي په 2 اگست ته وکړو خدام را دی نه ځنډوي لکه د ترنګ کول یو نیم کول.
اډوکیټ ملک صلاح الدین زیاتوی چې د صوبایي نشستونو زیاتول د قبایلی ضلعو سره دونکو ته غټه फायदा ورسده کا انتخابی عمل وزن ریشی سودمن بوی تاوان بای نوی
رویس چی حکومت کی ما فیصلہ وکڑا دیمیز پر صوبائی اسمبلی سے دیمیز نمائنگی دیش پورا سے سٹی نا سلیر وی سٹی نا تیو ڈالا دا دیمیز دی پورا ڈیرا دیم ترکی سبب ہو گردی ویلی نا حکومت تو ٹیم وکلی پدا سو سپیر میں آسی کرائی شکول ہوں لگی پدر پورا ڈیل امیٹیشن نوی آل کا بندی جوری جی اور خلال چکن فائدہ ڈیرا زیوتا دو ٹیم دا ہو لگی سپیر میں آسی خبر آنا دو پر صوبائی اسمبلی سے دیمیز آو دو دبل شان ویش کا بائیل داتا پر سنا گر بندی بوری
پدغا اول سر ما چ دی سولی وزیرستان الیکشن کمشنر آصف خان خٹک نہ پشتنا وکڑا اغوی سو ویل وار وای زنی
فی الحال کو لگا سو 99% کو الیکشن ختم دے کنا او صرف رسمی کاروائی پات دے مت چینل پر نہ سے کئی او بیا با خور مری پریزیڈنٹ سائن کئی نو الیکشن کو تقریبا 99% ختم دے مطلب کہ امکان کم دے کنا بہرحال من کو پل لگا سکروپی وغیرہ پروسس شروع دے
یاد دیوی چ جولائی دے میاشت دے دویم نیٹے دے انتخابی عمل دے پارا پسولی وزیرستان شد دے حلقہ پی کے یوسل دیارلاس او حلقہ پی کے یوسل سوارلاس دے پارا ٹولو او و پنزوسو مدوارانو کاغذونا جمع کری دی کداغا عمل منسوخ نشان بیا با دلتا درے لکا اتا او یاو ٹرون دے خپل ووٹ حق استعمالوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام تر شپگو
دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علی زرداری تر اختر وروسته د حکومت خلاف تحریک شروع کولو اعلان کړی زرداری د مې پر 15 په اسلام آباد های کورټ کې د جالیا اکاونټونو مقدمه اوریدنې وروسته خبر اعلان تول احتساب اداره نیب او معیشت په یو ځای نشي چلیدلی خو واکمن تحریک انصاف وایي زرداری د خپلو شخصي ګټو لپاره د تحریک شروع کولو خبره کوي ولایس تفصیل لري
د پاکستان پیپلز پارٹی شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علی زرداری په اسلام آباد های کورټ کې د جالی بینک اکاونټونو مقدمه سماعت وروسته خبر اعلان ته ویل چې د حکومت ضد تحریک په پارلمان کې نه بلکې په سړکونو چلوي آصف علی زرداری ویل چې د احتساب په نامه سیاسي انتقام اخستل کیږي
ولې دومره مقدمه درج شوې دي حکومت اندازہ دا زکه یی دومره مقدمه جوړ کړی دی ضمانت زما جمهوریت او قانوني حق دی هغه به زخلم بلاول بټو د شهید بیبی او زما زوی دی ولدی سخت وبتهریږي د موجوده او پخوانی حکومتونو د ټیکس معافی په سکیم کې هیڅ فرق نشته
آصف علی زرداری زیاته کړ چې د حساب اداره او معیشت یو ځای نشي چلی دی دا وخت د آصف علی زرداری ضد د درغلیو ګنښ په مقدمو او ریدنی په عدالتونو کې روان دي اسلام آباد های کورټ د مای په زلسمه نیټه د آصف علی زرداری پر ضد شپږ مقدمو کې عبوري ضمانت منظور کړ زرداری وای موجوده حکومت د ادارو په ذریعه انتقام اخلي خو په قومي اسمبلی کې لوکډیره د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي صاحبزاده صبغت الله مشال ریټویل دا د اپوزیشن ګوندونو جمهوریت حق دی چې تحریک یا احتجاج وکړي خو په ایوان کې د دوی ګوند اکثریت دی
د تمنګ دا چې ډېر په سنجیدګۍ سره خو زما په نظر دا چې خاص خبره نشته ځکه چې په دې وخت کې عوامي قوت نه د پاکستان پیپلز پارټۍ سره نه ده او دا غي بنیادی وجه دا ده چې عوام د پاکستان د محسوسی چیرات د زرداری صاحب یا د هغه د نور ملګرو تحریک چې دینو دا د پاکستان د مفادو د پاره نه ده دا د پاکستان سالمیت د پاره نه ده دا د هغه ذاتی دا غو ذاتی سیاسي ګټو د پاره ده ځکه د پاکستان عوام په دې باندې پوه شوی دی وغه د هغه د بیان ته ډیر پسندیدګی سره نه ګوري
د پارلمان غړي صاحبزاده صبغت الله زیاته کړه چې د اپوزیشن ګوندونو د خبره ناسمه ده چې حکومت د ادارو لاله انتقام اخلي په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون خبريال او د سیاسي چارو شنونکو نام الله خټک وایي چې د پیپلز پارټۍ نه علاوه نور ګوندونو هم د حکومت مخالف تحریک شروع کولو خبرې کړې وي خو عملی نه کړې
خپل ځان ښکاری چې هغه جیل ته روان دی ځکه چې کم دا فیک اکاونټس کې استفاده تومره غټ کې استفاده کې پاګه کې نیب ښکارا ویلی دی چې منګه د آصف علی زرداری نور تفتیش نه کوو ځکه چې دا هغه خلاف چې څومره ثبوتونه دي هغه 100% مونږ ته ریسیو شوی دی چې دا ټول یو سټیټمنټ د هدف پورې دا صحیح ده یو دمکی درکا غونته کې صحیح ده خو په دې کې څه ریئلټي نشته وجه دا ده چې دوی ټولو ته ځان ښکاري چې دوی جیل ته روان دي
د پیپلز پارټی شریک مشر آصف علی زرداری هاو د هغه خور فریال تالپور پر ضد د جالی بینک اکاونټونو مقدمه په 2013 کال د سپتمبر میاشت کې شوې و په لومړي سر کې ګډه پلټنیزه کمیټه جوړه کړل شوې و د پاکستان سپریم کورټ د جالی بینک اکاونټونو مقدمه احتساب عدالت ته سپارلې ده او په هغه عدالت کې د دې مقدمې سماعت روان دي
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو په دوه منیمای کې درته نړیوال رپورټونه لرو د سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو شمېر نور هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په اړه رپورټونه دي خو اوس دولس نیمې بجې سوې دي شاین بونې راي به د خبرونو لنډیز واوروي
سلام شهره د وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه د صحت د صوبایي وزیر دروی پر ضد په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. بل خو د صحت وزیر هشام امان الله ویلي دي چې په ډاکټرې تشدد نه دی کړی او دای زیاته کړی ده چې دغه محافظینو خپل دفاع کړی ده. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د حکومت پر ضد د تحریک پیل کولو اعلان کړی دی. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد های کورټ کې د جعلي اکاونټونو د مقدمې د اوریدنو نه وروسته خبر اعلان ته کړی ده. په پاکستان کې د لادرک خلکو پاړه د پلټنو کمیشن ویلي دي تر اوسه ورته د شپږ زره یو پنځوس لادرک کسانو مقدمې راوړل شوې دي. د کمیشن لخوا د اپریل د میاشتې په راپور کې ویل شوي چې په دغه میاشت کې نه پنځوس مقدمې هوارې کړي. بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونو او د سوداګرانو ټولنې د صوبایي حکومت پر ضد په کوټه ښار کې سبا له د هړتال اعلان کړی دی. دا خبره دوی پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. د ډیموکرات او ریپبلک ګوند سینیټرانو د قانوني مسودې ملاتړ کړی چې له مخه به په زرګونو افغانان د امریکا ویزا ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی په ډیرېدو دی، امریکا په بغداد کې د سفارت ځینو غړیو ته له دغه هیواد د راوتلو ویلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي کېدی چې را روانه میاشت په جاپان کې کیدونکې د جی شل په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وویني. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي باوري دي چې تهران به زر له واشنگټن سره مذاکراتو ته غاړه کېږدي.
خبرونو لنډیزم له شاهین بنیری واوریدل د پاکستان مطبوعاتو سره کلی دي احمد الله ورته پام کړی دی.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت تورې پیسې سپینولو لپاره امینستي سکیم اعلان کړی چې تر مخه یې هغه خلک چې ولسی عہده یې لرله او یا یې لري د هغوی نه علاوه هر پاکستانی وګړی کولی شي چې د روان کال تر دیرشم جون پورې څلور فیصد ټیکس په ورکولو سره خپلې تورې پیسې سپینې کړي. ورځپاڼه لیکي د خزانې په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار حفیظ شیخ د نهې په ورځ خبري غونډې ته وویل د دې سکیم مقصد دا نه دی چې ټیکس را جمع کړو او یا خلک ویرو، بلکې زموږ مقصد دا دی چې کاروباري طبقه دې ته حسو چې سکیم نه ګټه په پورته کولو سره د خپل بینومه جایدادونو ته قانوني شکل ورکړي. ورسپانه لیکي په اصل کې دا سکیم درغلي جایز ګرځولو لپاره یو حکمت عملی ده او د کرپشن نه پاکې ټولنې کوم خبره چې پاکستان تحریک انصاف کوله نخکاری داسې چې هغه صرف فوټونه اخستو لپاره وو. عمران خان له پکار دي چې خپل ایجنډې نه په شا کېدو وروستو د قام په وړاندې دی دا ومني چې په سیستم کې بدلون راوستل یې د وس نه بهر دي. دا ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند به د تیر حکومتونو په امینستي سکیم نیوکې کولې خو په خپل دوري حکومت کې ورته سکیم مخې ته راوړو. ورسپانه لیکي د موجوده حکومت په امینستي سکیم یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي چې د لږ شان بدلونونو وروستو په موجوده او د مسلم لیگ نن په تیر دوري حکومت کې راوړی شوی سکیم کې څه دومره فرق نشته، نو بیا ولې عمران خان به په تیر حکومت تنقید کولو؟ بل دا چې تیر کال په دې ورځو کې دا سکیم اعلان کړی شو، نو دومره زر د بل سکیم اعلانولو څه ضرورت وو؟ ورسپانه لیکي راپورونو تر مخه چې حکومت هیله لري چې د سکیم نه به درې سوه ارب روپۍ ترلاسه کړي، کوم چې مشکل ښکاري ځکه چې تیرو سکیمونو نه دومره پیسې نوې را جمع کړی شوې. نو حکومت له پکار دي چې نور د دا شان سکیمونو اعلانولو نه دې ډډه وکړي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان مرکزي بینک د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي ول چې راتلونکو څو میاشتو کې به په ملک کې ګراني یو په دوه کیږي. نن اوه میاشتې وروسته که د خوراکي شیانو د نرخونو جایزه واخیستل شي، نو معلومیږي چې د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانۍ کې دوه چنده اضافه شوه. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې ګرانی کنټرولولو او ناجایزه منافخوري مخنیوي لپاره د یو میکانیزم په جوړولو، ارزان بازارونو او یوټیلیټي سټورونو کې د ضرورت د استعمال شیانو فراهمي یقیني جوړولو او په ارزان نرخ دوایان ترلاسه کولو منظوري ورکړی شوه. ورسپانه لیکي په وفاقي کابینه کې شوې فیصلې د ستاینې وړ دي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په غیر د سزن نه دی پرې په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ولیکنه کې د شننکو هغه اندیشنې راخستل سوي چې د ایران او امریکا د ممکنه جنگ له کبله څرګندوي. بلخوا د خبریالانو خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل اعلامیه کې د موبایل ټلیفونونو د څار دی او کمپیوټري پروګرام یا وایرس په اړه خبرداری ورکړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون باچا ورو
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي یو شمېر شننکي په دې باور دي چې د امریکا او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک تاوتریخوالي هغه ته ورته حالات پیدا کړي چې په 2003 زیږدیز کال کې پر عراق د امریکا تر حملې لږه موده مخکې وو. پر عراق د امریکا یرغل او د هغې په نتیجه کې د پیښې شوې تباهۍ له امله امریکا تر اوسه له سختو نیوکو سره مخامخ ده. لیکنه کاږي که امریکا له ایران سره هم په جګړه کې ښکېله شوه نو پایلې به د عراق له هغې مختلفې او سنګینې وي. ایران له هغه حالت ډیر بدل لې چې په 2003 زیږدیز کال کې پر عراق د حمله پر وخت وو، ځکه نو لازم ده چې ورباندې کېدونکې بریتا د جواب ویلو طریقه به هم مختلفه وي. په 2003 زیږدیز کال کې د عراق آبادی 25 میلیونه وه، د ایران هغه بیا دا مهال 2 میلیونه ته رسیدلې. د ایران رقبه 15,09,000 او د عراق هغه 1,68,000 مربع میله ده. که د روایتي پوځي طاقت خبره شي نو ایران تر امریکا ډیر کمزور دی. خو دې هیواد په تیرو کلونو کې داسې ستراتیژۍ خپلې کړې چې په سیمه کې د امریکا ګټو ته د تاوان رسولو توان لري. لیکن زیاتوي د ایران د میزایلو پروګرام ته هم په منځني ختیځ کې د یو قوي هغه په سترګه کتل کیږي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ ژورنالیسټ یو اعلامیه د رپورټونو په حواله وایي څېړنو ثابته کړې چې هغه موبایل ټلیفونونه چې واټساپ اپلیکیشن پکې ډاونلوډ شوی وي د یوه خاص کمپیوټري پروګرام یا وایرس له لارې څارل کېدای شي. څېړونکو ویلي دوی باوري دي چې دا کمپیوټري وایرس هغې بیته ورته دی چې د لمنځه وړلو لپاره یې د ټولنیزو پیغامونو او اړیکو د دې شرکت واټساپ انجینرانو وار له مخه کار پیل کړی دی. د څېړونکو په خبره دا وایرس حتی هغه موبایل ټلیفونونو ته هم داخلي دی شي چې له کومو چې نامعلومو شمېرو څخه زنګونو ته ځواب نه ویل کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې اعلامیه زیاتوي که څه هم تر اوسه له یاد کمپیوټري وایرسه د اغېزمنو شو موبایل فونونو د شمېر په اړه کره معلومات نشته، زیات امکان دی چې دا مسله د خبریالانو ژوند او کار ستونزمن کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا د استازو جرګې مشر هم اندېښنه ښکاره کړې او پر واشنگټن یې غږ کړی چې جګړې ته داخل نه سي. په دې ترڅ کې امریکا په بغداد کې د عادي ویزو ورکړه ځنډولې او هغه ډیپلوماټان یې له عراق باسي چې ډېره اړتیا ورته نه لیدل کېږي. جرمني هم اعلان کړی چې په لسګونو پوځي روزونکي به په سیمه کې د شخړو له امله له عراق باسي. جزئیات د احمد چبر په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وایي متحده ایالاتونه باید له ایران سره له جګړې ډډه وکړي. نانسي پلوسي پرون وویل سپینه ماڼۍ په منځني ختیځ کې د کانګرس له موافقې پرته د شخړو پر لور ګام نشي اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم یو ورځ مخکې تر دې په جلا جلا اعلامیو کې ویلي وو چې د دوی هیوادونه د جګړې پلوي نه کوي. دا خبرې وروسته تر دې وشوې چې د یمن حوثي اخیانو په بی پیلوټ الوتکې د سوریا عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وکړ. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان کوین پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې برید په اړه اندېښنه وښوده. ایران باید حوثیانو ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي. د سعودي عربستان پر تاسیساتو د دې اونۍ بریدونو لانجه پراخه کړې ده او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن لپاره د ځانګړي استازي مارټن ګریفتس د سولې هڅې زیانمنوي. د ارامکو په نوم د عربستان د تیلو شرکت ویلي دي چې دې حمله خورا لږ زیان اړولی. په داسې حال کې چې د متحد عربي اماراتو خاورې ته نږدې د دوشنبې د ورځې د څلورو بیړیو د تخریب د ادعا په اړه لا جزئیات نه دي روښانه شوي. په دې ترڅ کې په بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفارت ټولو هغو کارکونکو ته چې ډېره اړتیا یې نه لیدل کېږي له عراقه د وتلو خبر ورکړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت پرون وویل چې د وتلو د خبرداري د عراق د کردستان په پلازمینه اربیل کې هم د کنسولګری مامورینو ته متوجه دی. په بغداد کې سفارت زیاتوي چې د عادي ویزو ورکړه هم د یوې مودې لپاره ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د تروریستي ګواښونو اختطاف او وسلوالو شخړو له امله د امریکایي اتباع هم عراق ته د اوس لپاره سفر نه کوي. تهران په عراق کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او په بغداد کې د امریکا د سفارت په اعلامیو کې دغو وسلوالو ته اشاره نه ده شوې. بل لور ته پرون جرمني اعلان وکړ چې په سیمه کې د شخړو له امله د عراقي ځواکونو د روزنې عملیات ځنډوي. په عراق کې د جرمني پوځي روزونکو شمیر شاوخوا 1600 ته رسیږي. د امریکا مرکزی قومندانی خبر ورکړی چې ائتلافي ځواکونو په سوریا او عراق کې د محاربوي اظهاراتو کچه لوړه کړې ده. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان وکړ چې له ایران سره د 2015 کال د نړیوالو قدرتونو له اټومي تړون څخه بهر کیږي او پر ایران سخت بندیزونه لګوي. نږدې اونۍ مخکې چې له دې تړونه د واشنگتن د وتلو کال پوره کېده، ایران وویل که پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو غم ونه خوړل شي بیا به یورانیم په لوړه کچه غني کړي.
د احمد چبر رپورټ مورید روسی چارواکو د افغانستان د سولې بهر ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي د سولې خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په کچه به هلې ځلې پراخ کړي. یو ځل بیا احمد چبر.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې په بهر کې د سیمې د هیوادو اندېښنو ته د پاملرنې ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیچسکی سره پرون د خپل کار په دفتر کې د دوغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې او ویل چې دا اندېښنې به له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته وویل
درې دیدار در مورد موضوعات مشترک
په دې لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادو د ګډو موضوعاتو په اړه او د حقي غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده چې د سیمې د ملي امنیت سلاکاران د روسیې په اوفا ښار کې راغونډ شي خبري او بحثونه وشول. د دوی د بحث یو موضوع هم د سولې لپاره د سیمې په کچه اجماع و او کوم اندیشنې چې په دې برخه کې شته. ټاکل شوی ده چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه راتلونکي میاشت ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره د ملي امنیت سلاکار تر خبرو یو ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره غړي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سونځي حل پیچلی شوی دی او د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ د پیاوړي کېدو په حال کې دی. کرملن په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د واک توازن یو مهم اړتیا بللې ده. خود امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر پوتین سره غړي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان په برخه کې د ماسکو او واشنگتن دریس سره نشتې دی. زموږ یو شمېر همکاري ډېری عالی دي. د شمالي کوریا او افغانستان په برخو کې موږ ښه کارونه کړي دي. د تروریزم پر ضد مو غړي هڅې کړي. د هغه شیان دي چې همکاري پکې زیاتولی شو او زه پوهیږم چې موږ دا چانس لرو چې د ستراتیژیک امن په اړه خبرې وکړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هم په سوچي کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د اوتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن سره د خبرو پر مهال وویل چې ماسکو او واشنگتن له دې سره دلچسپي لري چې د افغانستان ستونزه هواره شي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان ولسی جرګې فرهنګي کمیشن وژل سوی سلاکار مینا منګل پلار د کورنۍ د نورو غړو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. طالب جان د مې پر 14 نیټه رویټرز آژانس ویلي مشکوک قاتل بشای آن د کورنۍ ماشومان پرې نشتی. د رویټرز آژانس رپورټ تر توګه دی. د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیشن سلاکار او د ټلویزیوني خبرونو چلوونکي مینا منګل د مې پر 15 د وژل کېدو 15 ورځې پوره شوې. د هغې په کور کې لا هم غم دی خو د غم سربېره د مینا منګل پلار طالب جان سره اوس ویره ده چې د لور تربایلو وروسته د کورنۍ د نورو غړو امنیت له ګواښ سره مخ دی.
ما هم زما ټوله کورنۍ له ګواښ سره مخامخ ده. زه سل په سل باور یم چې مشکوکه کس به زما له ټوله کورنۍ سره هم هغه څه وکړي لکه چې له مینې سره کړي وو. ان هغه به زموږ ماشومان هم پرې نږدي.
مینا منګل د مې پر 14 نیټه په کابل کې دوه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلې وه. کله چې ورور د مینا منګل د وژنې خبر د هغې مور انیسې ته ورکړ نو د هغې په وینا له غمه د زړه حرکت وروسو.
مزبر خطایی فشارم بلند شد، قلبم بستاد شدن بود، بایمم چی می بایم رفت رفتم دادش نبود.
زما دوین فشار زیاد شو او زرمه تقریبا باودری دو. پا ما که هیس طاقت نو زه تشناب تلارم چه دوم را طاقت و ممم چه هسپتال تا دتلو جو گشم. زه چه هسپتال تا او رسیدم نو زما زوی شو که پغیق کیونی ولم او وی ویل همت اکڑا جارما مینا شهیده شویده.
د مینا منګل پلار طالب جان د لور د مارک تور د هغې پر پخوانی خاوند لګوي چې د ده په وینا تر اوږدې قضایي دوسی وروسته ورزخه طلاق اخیستی و، خو حکومت لا هم په رسمي توګه نه څوک تورن کړی او نه یې هم د وژنې په تړاو څوک نیولی دی. البته وایي چې د مشکوکو قاتلونو د نیولو هڅې دوام لري.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 15300 شپېته او 15555 کیلو هرتز.
په تیر څو میاشتو کې یو ځل بیا په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې. په دې کې ډېری بریدونه په بلوچستان کې شوي دي. اپوزیشن ګوندونو له حکومت غواړي چې د بریدونو د زیاتېدو وجوهات ورته وښایي او د راتلونکو هغو د مخنیوي لپاره د ګامونو اخیستلو دي ورته وضاحت وکړي. څېړونکي وایي د بریدونو زیاتوالي وجه د حکومتي امنیتي ادارو بې پرواهي ده. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې چارواکي وایي د ترګري وروستۍ پیښې د دغه هیواد او چین ترمنځ روانې اقتصادي رهداري پروژې له وجې دي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مای په 15مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې له ډیرو معلوماتو ورکولو بغیر ویل چې دښمنان یې پرمختګ نشي زغملی.
د ترګري چې تاسو کومې نوې پیښې لیدلې دي نو زه به یې په اړه درته وایم چې ډېر داسې قوتونه شته دی چې د چین سره د پاکستان اقتصادي رهداري پروژې نه د خوخه. د دې نوې منصوبې مقصد سیمه ایز تړاو دی. نو ځینې قوتونه وخت په وخت دې ته خنډونه جوړوي خو موږ به یې مقابله کوو. قوم د دې مقابله کړې ده.
په تیرو دریو میاشتو کې په لاهور، بلوچستان او قبایلي ضلعو کې خواوشا اته بریدونه شوي دي. په دې کې ډېر زیان په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو او شیعه هزارو شو حملو کې اوښته دی. د دې حملو ځینو زیمواري تحریک طالبان پاکستان او د ځینو بلوڅ ازادۍ غوښتونکو ډلو منلې ده. د پاکستان او چین اقتصادي رهداري پروژه د 40 ارب ډالرو منصوبه ده چې په بیلابیلو برخو یې بلوڅ بلتون پالو ډلو بریدونه کړي دي. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او د قامی اسمبلی غړي شاهد خاقان عباسی د مای په 15مه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې حکومت دې مطبوعاتو سره د خبرو په ځای د قام استازو ته واضح کړي چې ولې د ترګري د پیښو په مخنیوي کې ناکام دي.
حکومت تکلیف نه دی کړی چې په دې پیښو خبرې وکړي. مونږ اوس له حکومت غوښتې چې قامی اسمبلی ته راشي او د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په اړه بحث وکړي. د قانون تر مخه باید په 14 ورځو کې داسې اجلاس وشي. خو که حکومت ته د ترهګرۍ د پیښو سپروا وي یا د چین اقتصادي راهداري پروژې غم ورسره وي نو د 14 ورځو انتظار دې نه کوي. مونږ مخکې هم ورته ویلي دي چې په دې مسایلو باید بحث وشي. خو دې حکومت ته حکومت کول دومره اسانه شوی دی چې د ترهګرۍ پروا نه کوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مای په 13مه په قامی اسمبلی کې ویلي وو چې د چین اقتصادي راهداري منصوبه به ناکامېدو ته نه پرېږدي. خو د سیاسي امنیتي چارو په رحیم الله یوسفزی وایي د ترهګرۍ مسله په یوې پروژې پورې محدوده نه ده. هغه مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې له څه مودې راهیسې د آرامۍ په وخت کې وسلوالو ځانونه قوي کړي دي.
داسې معلومیږي چې د کم حمله کوونکي دي که هغه طالبان دي یا که هغه نور تنظیمونه دي یا د بلوچستان دي زیات یو قسم له فعال شوي دي. د هغې وجه مونږ ته نه معلومیږي خو آیا دوی سره حمله کوونکي زیات شوي دي، وسایل ډېر راغلي دي. بل دا ده چې د حکومت زموږ چې کومې ادارې دي پاکستان کې هغوی ما په شک باندې ډېر زیات مطمئن یو چې اوس هغوی په دغې حالاتو باندې کابو موندلی دی، حملې کمې شوې دي. نو هغوی ممکن د ښکاري چې هغوی زیات توجه نه ورکوله، هغوی تیار نه وو.
د مای په 14مه د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته د حکومتي غړو د راغوښتنې درخواست ورکولو وروسته د مسلم لیگ نون غړي او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبرلان ته وویل چې د ترهګرۍ د پیښو په اړه نه حکومت وضاحت ورکوي او نه هم دوی خبرو ته پرېښودل کیږي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي اسد قیصر په تیرو وختونو کې دا تور په بیا بیا رد کړی دی.
د بشیر ګواښ رپورت هم ردی ای اف پی خبری اجانس په یو مقاله کې د موضوع ته کتنه کړې چې په بلوچستان کې بیلتون پالو وسلوالو ډلو په دوروسي کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې منصوبې پر وړاندې د ځانمرګو بریدونو او نوو تکتیکونو استعمال پیل کړی دی. بلوچ بیلتون پاله وسلوالو ډلې د خالی پروس په گوادر کې په یو هوټل د بریډ سماري منلو سره چین ته خبرداري ورکړې چې په صبح کې خپلې پروژې بند کړي. د مقاله مهم ټکی له ملیحا امیرزاده اور
ای ایف پی خبری اجانس د کارپوهانو لخوا لیوای په پاکستان کې د چین لخوا پیل کړل شوی د سی پیک پروژه په رستو کې د بیلتون پالو وسلوالو د نوو فعالیتونو او تکتیکونو د استعمالولو هدف ګرځېدلې دي. په دې کې د ځانمرګو بریدونو استعمال هم شامل دی چې خای پر بیجینګ هم اغیز وکړي. اجانس یې تازه مثال د پاکستان په گوادر ساحلي سیمه کې په پرل کانټیننټل هوټل د وسلوالو برید یادوي چې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې سره تړاو لري. سی پیک چې د چین د یوې پټۍ یو سړک نوښ برخه ده خبای د چین غربي سیمه سنکیانګ له گوادر سره انخلول کیږي. خو اجانس د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یوې مسلې یادونه کوي چې د کلونو راهیسې د اسلامي فرقیز او لبلتون پالو یاغیتوبونو سره مخامخ دي. د خالی پورس په گوادر کې پر هوټل د بریډ زمواري بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه خسته. بی ایل ای په خپل یو بیان کې چین ته خبرداري ورکړي چې په بلوچستان صوبه کې خپلې پروژې بندې کړي او د دوی په وینا د بلوچو په نسل کوشه کې د پاکستان مرسته نه کوي. د واشنگتن میشتي سیړنیزې ادارې ویلسن سینټر یو کارپو مایکل کوګلمن وایي بلوچ لیبریشن آرمی مخکې هم په پاکستان کې چینایان په نخښه کړي دي. خو نوې خبره پکې دا ځل د دغه ډلې خواهش او صلاحیت دی چې غټ چینایي هدفونه په نخښه کړي. تیر کال په کراچۍ کې د بیجینګ پر کونسلګرۍ د حملې ذمہواري هم یادې بیلتون پالې وسوالې ډلې منلې وه. اجانس لیکي په بلوچستان کې بیلتون پالې ډلې د اوږدې مودې راهیسې د خپلواکۍ او پر وسایلو د منصفانه اختیار لرلو مطالبه کوي. اجانس لیکي د پاکستان پوست د کلونو راهیسې په بیلتون پال یاغیتوب د کابو موندلو کوشش کوي. بل طرف ته پوست په دارستو کې د چینایي پروژې د تحفظ لپاره هم کلک دریځ خپل کړی دی چې ورسره په بلوچو کې منفي احساسات سیوا شوي دي. اجانس وایي دواړو خواو ته د سختې نتیجه د بلوچو بیلتون پالو لخوا د ځانمرګو بریدونو د استعمال په شکل کې تر سترګو کیږي چې په کراچۍ کې د چین کونسلګرۍ باندې برید یې مثال دی. اجانس د کمپرس سیاستوال جان محمد بولیدی لخلی وایي په داسې حالاتو کې چې اوس د چینایانو په موجودګۍ کې بلوچ بیلتون پالو ته نړیواله توجه ملاویږي دوی دا د ځان لپاره یوازینۍ لاره ګڼي. بولیدی وویل د چینایانو خلاف د دوی غوسه رښتینې او زیاته ده خو بیا هم د ای اف پی د لیکنې تر مخه دغه بیلتون پال خپل تر ټولو غټ دښمن د پاکستان ریاست ګڼي. کارپوهان خبرداری ورکوي تر څو چې د دغو ډلو تحفظاتو ته پام نه وي شوی تر هغې به د نامعلومې مودې پورې د وړې کچې دغه یاغیتوب جاری وي. اجانس وایي دا به کتل وي چې د دغو ګواښونو پر وړاندې به چین څه کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
یو نه حکومتي تنظیم وایي چې په خیبر پښتونخوا کې له پنځم جمعات یا سنف وروسته یوازې 10% جنکۍ پر مخ زده کړو ته دوام ورکوي. دا خبره بلو وینز کړې ده. تنظیم د دې وجه د نجونو لپاره د سکولونو نشټوالی یا د ستاس ښوونځیو د هغو له کورونو څخه لیرې والی شي. خو د سوې تعلیم سلاحکار وایي دا ستونزه به حلوي. په دې اړه په پېښور د شبیر احمد جان رپورټ.
دایات تنظیم مشر قمر نسیم په پیښور کې د وی خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل
مونږ دا ګورو چې د جنکو یو لوی تعداد چې کم دین وغه ریټین نکړل شي. مثلا پرایمری تعلیم خو کی خو چې کله سیکنډري او هایر طرف ته جنو ډراپ اوټ ډیر زیات شو. د سرکاري ریپورتونو مطابق 42% صرف داسې جنکې دي چې هغه سیکنډري ته لاړ شي او بیا پغه کې صرف 10% داسې دي چې سیکنډري ایجوکیشن چې کم دین کمپلیټ کړل شي. چې څنګه جنکې لوی شي نو ډراپ اوټ ډیر زیات راشي. په دې کې مختلف وجوهات دي. مثلا غربت د یو لوی وجدا سکیورټی چې کم دا هغه یو وجدا سیکنډري سکولونو تعداد چې کم دی هغه ډیر زیات کم دی.
د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوونکی زینت محب کاکا خیل وکیل وایي چې جنکو ته په ټولنه کې د غربت نه علاوه نور هم یو شمیر کلتوري ستونزې وي.
چې اوس یو غټه جنې چې څوک سکول ته لګي نو هغه تیار دی مور پلار ته چې پلار به څوک چې ډیر ځکه سکول ډیر لري دی سکول لري کېدل د مجنا هغه بیا هغه ماشومه لګل نشي نو دا چې کو حکومت ورله سدا سره چلو کې چې ترانسپورت ورته پرووایډ کی ورله نو سکولونه جوړ کړی شي یو خو زمونږ کلچر سره هم تړلې خبرې دي لکه سم مور پلار به دسي چې هغه به خپل بچی ور لګل نه غواړي جنې کې بای دا زمون خو غربت دی الکان بچ دې غټه کوي نو جنې کې څه د پاره لګو جنې کې کور کې به څوک کار کوي نو دا هم غټه بچ دی
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر وای چې په صبح کې چکم ماشومان د سکولونو بهر دي هغه کې هم غټه شمیره د جنکو ماشومانو ده
ګور اتل اصله کوم ماشومان یادې د سرکاري اعدادو شمار شي لکه د سکولونو سکول ټلو په عمر کې بهر دي پای کې وایي چې شپېتو نو والے سلور شپېتو پورې ماشومان جنکه چې د سکولونو نه بعد دي
ولې په دې اړه مو چکلا په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم لپاره د وزیر اعلی محمود خان مشیر جو الله بنگش نه پښتنو کړه نو هغه د جنکو د تعلیم د ستونزې اومنلې او یې ویل
فیمل سایډ کومون او هایر سیکنډری کې تاسو خبر بالکل صحیح دی نو ریټ لیر لیر نه به کومه څنګه کې ویناو پر دې نه شي بیر پر اوس مو اکسلریټډ لرن پروگرام هغه مو اوس دې دل شولې دا پر کې مو دا پروگرام دې سره کوم مشوما کوم لیر تر سی نو ریټا د ترانسپورت فیسیلیټیز او نور دې فیسیلیټیز او تر کوتا وی نه دا ایجوکیشن سرویس تاسو وی کنټینیو سټی
بل خو د مدني ټولنې د غړې دا هم وای چرته سلور پنځو کلونو راسي هر کال خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې خپل پوره بجټ په لګولو کې هم ناکام شوې دي او د اربونو روپو پنګو باندې د لګولو میاد ختمېدو له وجې همداسې واپس شوې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د بلوچستان په کوټه کې میشت هزارګان له شاوخوا 12 زورای سي د وسلوالو په نشه دي چې د پولیس په وینا په 35 کلونو کې 1500 هزارګان وجل سوي دي د بریدونو ویری د 1000 په وینا د دښمن دومره محدود کړي لکه په یو قفس کې چې ژوند کوي د غواښ له کبله د 15000 او 100000 په منس کې هزارګان له کوټې نور ځنو ته کډه سوي دي د فرانس پریس اژانس ریپورت تر ټولو وړاندې کوي چې د 1000 کس له خبرو پیل شي
ہم لوگ تو ایک دفعہ مر جائے گا جب ہم لوگ
مخوب یو وار مرو چې مو یو سړی هم ژوندۍ وي منډۍ لبرازو او کار وکړو
د کوټي اوسیدونکو خدا بخش د دی غوسی او هوټ شاته ل شاوخوا 12 په کوټه کې د هزارګانو د مرګونو غملړلې اوجت داستان پروتې خدا بخش دا هوټ د کوټي په هم هغه سبزی منډي کې کوي چې په کې د اپریل په میاشت کې 14 یوشت کسان وژلي چې زیاتره هزارګانو هر هزاره چې سهار ل کور وځي نو ل یو نامعلوم برخلیک سره مخ وي ځکه خو محمد مهدی ظفر ته د هزارګانو ژوند په پنجره کې بند شکاری
لیکن ہمارے بعد میں آنے والی نسلوں کے
زما گراتلوں کے نسل بال لویو ستونزو سره مخامخ وی زما دی پرب قسم وی دوی بل استرو مشکلات سره مخ وی دوی داسی وسی لکه په پنجره کې چې جون کوي
کسی قفس میں زندگی کر رہے ہیں
د هزارګانو له کورونو سره حکومت سرګری کیمرې لګولي عسكر ځای پر ځای شوی هزارګان د عسکرو په بدرګه کې ګرځي راګرځي نوروز علي وایي چې حالت هر څنګه وي لکار بغیر چاره نستا
وزبی جو ہم لوگ اگر کام نہیں کرے
لکارا بغیر جون نشو کبل کور بن چلو او بچیان به پخیت نہ مړو داسه خوهم نشی کیده کوم ناراضو او کار نہ کو نو بیا به مسوق سات
نہیں ہوے گا کہ ہم لوگ ادھر نہیں آوے کچھ نہیں کرے کچھ کام بھی نہیں کرے تم لوگوں کو کون دے گا
په کوټه کې د هزار غانو حاضر او رستر بلا پلنیږي چارواکی وای په 35 کلونو کې 1500 هزار غان وجلسوي او شپږ سوه او 50 ټپیان سوي دي د دې پر ضد د زهیر عباس په شان په زرګونو کسانو احتجاجونه کړي او د ژوند تیرولو حق یې غوښتی دی
هم پاکستانی
موږ پاکستانیان یو موږ ته د ژوند کولو حق راکړي پاکستانیت هم پرېږده اخر موږ انسانان یو نو د انسانیت په خاطر موږ د ژوند حق واړو تاسو د نړۍ هر هیواد ته لاړ شئ هلته د ژوند حق شته خو په پاکستان کې د 1000 په هیڅ موږ ته نه ښکاري چې د ژوند حق لرو
پر هزارګانو د سوو حملو ځماری اکثره وخت داعش او لشکري جنگوي وسوالو د لوخستي د کوټي د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وای چې د وسوالو شبکې ورانې کړې دي
اتنه زیاده نت ورک همنه یها سه
مونږ ځنی شبکې معلومی کړی دي، مونږ هغه نیولی ختم کړی او تباہ کړی دي. دلته د بم جوړولو کارخانه وی، مشران او غړي ول، مونږ د قانون په چوکاټ کې د دوی ټوله مورچې ور تباہ کړی دي. مونږ خپل ټول وس کړی دي،
اس کا وہ بالکل خاتمہ کیا جس طریقے سے بھی وہ لا کے اندر رہ کے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا.
ہر وار چې حمله سوي حکومت هم دغه سي دعوی کړي، خو بیا هم هزارگان وای چې پر دې برسي رحم بریدونه دوام لري.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشالي دا سارو تونا دی هر پاتا بلشه.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې دیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون بچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه.